او دیرش دقیقې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. تاسو مهال چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله افغانانو ته د مرګوب لري راپور خبريږي. د افغانستان د نجونو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری له طالبانو وغوښتل چې د اقلیمي بدلون له امله درامسته کیدونکو ناورینونو سره د مبارزې لپاره له خپل ټول ځواک کار واخلي. هغې نن په خپله ایکس پاڼه د سیلابونو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او ترڅنګ یې پر طالبانو غږ کړی چې په نجونو او ښځو لګیدلې محدودیتونه لري. پدې حال کې راپورونه وايي چې پرون د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سیلابونو له امله لسګونه کسان مړ شوي او په ډېر شمیر نور ټپیان دي. یوازې بغلان کې د طالب چارواکو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ تر اوسه له 50 تنو زیات مړ شوي او لسګونه نور ټپیان دي. بدخشان او غور ولایتونو کې هم مرګ شو بلا وختي خلای وروستي ارقام نه دي معلوم شوي. په زابل کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وايي په شهر صفا ولسوالۍ کې د وی زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلې او 50 نور ټپیان کړي. د زابل ولایت امنیه قومندانۍ پرون یو خبر پاڼه کې په دې اړه ولیکل، خو د پیښې د سیمې وخت په اړه معلومات نه دی ورکړل. خبر پاڼه کې څرګنده شوې چې په دې پیښه کې ټپي شوي ماشومان روغتون ته لېږدول شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ترای ورکړه چې تر هیداري به هیوادونو او فلسطینیانو له خوا وړاندې شوی او پر امنیت شورای هم غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د یو سلسلو نویم غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. عمومي اسمبلی یو سل درې نوي غړو د یو سل درې څلوېښتو مثبتو نه مخالف او یو سل پنځه ممتنی رایو په ورکولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. او واشنگټن وایي تملری چې مسکو په اوکراین کې په پوځي عملیاتو ته زور ورکړي، خو په عین حال کې ډاډ څرګندوي چې اوکراین به د روسي هر ډول نوې حمله په شاو تمبوي او شانډي وي. امریکا د ملي امنیت شورا وایي انجن کاروي پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل دا امکان نشته چې روسي به پراتون کونیو کې د جګړې په ډګر کې نور پرمختګ وکړي، خو هغه زیاته کړه چې متحده ایالات د روسي دومره بریا اټکل نشي کولای. هغه وویل وخت په تیرېدو سره به د امریکا مرستې اوکراین ته د ځواک ورکړي چې 2024 کال په اوږدو کې د دې حملو پر وړاندې ودرېږي. کورما بعد چې ازادي راډیو اوري او سم لجمنی سره سم تاندې څنګه اونې ځا خبرونه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
درنه دوستانو سلامونه میومنی
تاسو ما زویدی رشتہ رشتہ ویلې کاکا زویدی پلانکی رشتہ ویلې ده ته د مټه قدمه انتخابه وخت ذهنی فشار راوړي روحي فشار راوړي ترڅو دوی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي.
ځوانان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي، وایي چې د کانکور د آزموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپل خوښي وړ پانځای وټاکي. د تاسو په نظر د کورنۍ او دا کار څنګه دی اولې کوي؟
د هر چا په زړه کې یو ارمان وي، نو چون د موضوع ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید و چې دی به یو ښه ډاکټر شي، د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه. د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه، نو د ده نه غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلا زده کړې کوي.
نن پام دی اکله خبرې کوم ملتیا موکړي. قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وی چې وایي موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټره انجینر شي، یا هم دې ته ورته نور پانځي په خپل زړه ورته ټاکي. حال دا چې د اولادونو یې لدې څانګو سره اصلا شوق او علاقه نه وي. ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پانځي ټاکي، بیا دا چې خپله یې خوښ نه وي یا یې په نیم کې پرېږدي او یې هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کیږي. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی.
که منګه تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدې ځای څخه ټاکل کیږي، ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي. دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له عمله چې موږ تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلې سو تمام ازوی دی رشتہ رشتہ ویلې کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلې ده ته د مټه قدمه انتخاب وه په دوی باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي، ذهني فشار راوړي، روحي فشار راوړي، تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي. زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي، په دوی باندې اعتماد وکړي. دوی پری دی هغه بانزی ته هغه زده کړو ته چې دوی ورسره لیوالتیا لري، مینه لري. په ټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې په ټولنه کې له خورا بیلابیلو ستونزو څخه هم کړیږي، خو درسي نصابونه د تعلیمي بنسټونه کچې خورا راټیټه ده، بیا هم دوی په خپل وړتیا سره هڅه کوي چې پانتون ته بیا وډول نه وډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي، خپل موخه ته ورسیږي، خپل حقوق پانځي وي. افغانستان کې بدبخت انا چې لګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی، نه دی زده کړو په برخه کې په حساب د دوی داسې یو تګلار ورته غوره شوی چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي. که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي نو دوی به بشکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسیږي، موخته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وي چې پراتونکو کې دوی لاغنه ګټه مرسي پورته کولای، دوی به په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه پای نه پیدا کیږي، هغه څه چې دوی غواړي کار یو کې دوی پکې کار نسی کولای. نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دوی د اعتماد وکړي، پانځي ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دی ورکړي چې هغه ته امکان ورکړي او خپل واغه راتلونکو موخه ته ورسیږي.
د پغمان اوسیدونکو فدا محمد وای دا چې دای خپل د خپل خوخي وړ پانځي ته نه دی پریښودل شوی، بد خاطر ورنه لري. لام دی واجی خپل کشرانو ګرونو او زوی ته د اجازه ورکوي چې خپل تحصیلي رشته خپل وټاکي.
ما د ورونو کوم هغه رشته ته پکا او سړی ته وبس خپل په خوخه باندې رشته ویلې، لکه د فامیل خانه ته سب هغه نه و چې ته دا هغه رشته وای دا وای رشته ته خپل دا نه یې کنه ځاو کې نه ډبل چاپ زاغ باندې وای یا د پلار یا د مور دا نه چیرته راکېږي. په نو ورته دا هغه د ځوانان پری دی خپل طبیعت ته پری دی کوم رشته ځاو کې ما خپل په زاغ باندې وای زاغ باندې مشکلات کې راځي 50% نه نو هغه سره ته نه رسیږي مکمل کېږي نه نو مطلب ما خپل په ګډه باندې چوي وای ازو ته وای ما چې انجینری وای بس لاغه لا ته ما خپل شاغ د چار چوي وای له روزانه ورته ما تکړه چې درسونه دی وای ځوانای کی دومره توجه نه درس ہوتا چې بیا غټ شي کمبوتی په کرای شي بیا ارمان وردی کاش کې مې دا درس ویلای وو.
کډوالی هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان حق خپل د خوخي وړ تحصیلي رشته و نشته کړي، ځکه په بل ملک یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسېږي اجازه نه ورکول کېږي. د وردګ ولایت اوسیدونکی عثمان کامران په دې اړه وایي:
متاسفانه د موږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلې و، کله چې په پاکستان کې و هلته د زده کړو ډېر محدود چانس و. نو داسې یو ځوان ته چې هغه یا مکتب نه فارغ شوی وي یا د مکتب په دوران کې ډیره مشکل وه چې هغوی د خپلې خوښې کومه پوهنځی انتخاب کړی وای، نو ما سره چانس یاري وکړله چې څنګه زه د دولسم نه فارغ شولم، یو چانس ما ته برابر شو، زه مصر ته لاړم. په مصر کې هم د ما هیله دا وه چې که زه وکولی شم په هغو برخه کې چې البته زما ارزو وه چې هغه د طب برخه وه په هغې کې زه ادامه ورکړم. متاسفانه د طب په برخه کې موږ ته هلته امکانات نه وو، نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم. نو د حقوق پانځي مې خلاص کړل په موافقت سره، بیا راغلم افغانستان ته. په افغانستان کې تقریبا 12 کاله څه باندې 12 کاله د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ. نو اختیار زمونږ پکې نه وو او د فامیل د طرف نه هم سپورټ چون د مهاجرت وخت او د مادي امکاناتو کمای وو، موږ نشو کولای چې په شخصي پانتونونو کې، چې البته د پاکستان د حکومت مربوط په غوږ کې دامه ورکو.
بله، که درته وایي چې یو شمیر کورنیو کې کله چې ځوان د ښوونځي څخه فارغېږي، نو له مخکې نه مور او پلار دغه تصمیم ورته نیولی وي چې ته به مثلا فلانی پانځای وایې که دغه خوښه یې که نه یې خوښه. اول په دې خبرې وکړئ چې د کورنۍ ولې دا کار کوي.
د هر نفر یا د هر شاګرد یا د هر ځوان محصل دا هیله وي چې هغه څه شي سره چې علاقه لري په مغه برخه کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي. نو پخوا لکه مخکې اول سوال کې چې ما اشاره وکړله، تاسو ځواب ته دا و چې کېدای شي فامیلي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به وو چې هغه پانځی یا هغه رشته چې یو ځوان به غوښتل په هغه کې ادامه ورکړي، یا به امکانات نه وو او یا به له سره وو نه. بیا هم یعنی یو تعداد فامیلونو د خپلو اولادونو لپاره مخکې له مخکې نه پانځی انتخابول به ولې زه فکر کوم ده ښه تصمیم نه و، ځکه دا د یو شخص یا د یو محصل یا د یو ځوان د اراده خلاف یو تحمیلي کار کېدلی شي. کوم کار چې تحمیلي وي بیا د هغې نتیجه هم ډېره مثبته نه وي، او نه بیا هغه محصل یا هغه ځوان په هغې برخه کې ډېر موفق وي.
په داسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه ویل لرئ، او هغو کورنیو ته چې همدا اوس هم خپلو دې ډول کړنو ته دوام ورکوي، تاسو به څه ورته ووایه؟
زه فکر کوم دا د ځوان د آینده سره ډیر کومک نشي کولای. ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه دې ته پرېږدي چې هغوی د خپل رغبت او د خپلې خوښې مطابق بخشونه انتخاب کړي، پانځه انتخاب کړي او په هغې کې مخته لاړ شي. او د فامیل وظیفه زما په اند باندې دا ده چې د خپلو امکاناتو مطابق د خپلو اولادونو سره د دې زده کړو په دې بهیر کې کومک وکړي، هم معنوي سپورت دوی وکړي، هم کومک ورسره وکړي، هم مادي کومک، البته د موجوده امکاناتو تپلکتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایه کړي او سپورت کړي، تر څو دوی وکولی شي په د زده کړو په دې بهیر کې موفق وي او هم د کورنۍ دپاره مصدر د خدمت وګرځي، هم د خپلې جامعې او د خپلو خلکو دپاره.
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وایي چې دای په پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي، خدای چې د تحصیل رشته یې په زړه نه وي، په ډیرې سختۍ سره یې مخکې بیایي. له نوموړي سره مو مرکه کړي، په ګډه سره اورو.
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځایه د دې شاهد پاتې شوم چې یو شمېر ځوانان چې د خپلې خوښې په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د یو بل غړي د ورور په خوښه یوه پانځۍ ویلې ده او دا یې تر پایه رسولې ده، وروسته د کار په ساحه کې د چیلنجونو سره مخ شوی دی او د بې علاقګۍ سره مخ شوی دی، او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پریښودو د تحصیل شوی دی. دغسې وقت ډیر مالی دلی دی. زه داسې وایم چې ځوانان پریښودل شي خپلې خوښې پانځۍ ته او په خپله خوښه پانځۍ انتخاب کړي، د دې راتلونکی ډیر ښه ګڼم. دوه ژوندي مثالونه لرم زه درته. یو کس چې د ما همکار دی، هغه ته مې وویل چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه ده، زه تر اوسه د تا د تحصیلي رشته نه یم خبر. ما ته وویل چې د ما نه پوښتنه مه کوه، ځکه چې ما 8 کاله زه د وترنر په صفت ما کار وکړم، ما وترنری ویلی وه وایي چې دا د دې وظیفې سره ډېر خسته وم، ځکه دا ما خپله نه خوښ کړې، دا بل چا زه هڅولی وم یا بل چا په ما فشار وستلی و چې ته دغه پانځه انتخاب کړه او بالاخره ته به د حیواناتو ډاکټر وې. نو بالاخره وایي چې دا یو تقریبا 4 کاله عمر یې ده، وایي چې ما د 2 کاله د مخه حقوق ولوستل او اوس مې په سي وي کې هغه ټوله تجربه لرې کړې ده، یوازې د حقوقو سیاسي علومو د لیسانس په توګه د اوس د ماین په برخه کې یو دفتر کې کار کوي، د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی. زه جالبه درته وکړم، د ما مشر زوی د طب محصل دی، نو د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه، چون د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه، نو د ده نه غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو اوس په 10 سیمستر کې دی، نو ده ما ته وویل چې ما خو د طب نه وی، نه مې د طب سره علاقه وه، دا خو زه د تاسو د مور او د پلار په خوښه ده د پانځي وایم. نو زه د ده وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فلن زده کړې کوي. نو دغسې واقعیت د ما په ژوند کې ما لیدلی او زه ورسره مخ شوی یم، او دا شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله سره لدې چې تاسو یو روشن فکر یاست خپل مو زده کړی کړی کډار ته وایي چې ولی موضوع دې ته مجبوره کړه چې هغه تبوي او بلک عموما د نورو کورنۍ پاک خبرې راته وکړي ولی مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یو ډیره مهمه برخه ده.
بله متاسفانه د شرایط فرق کوي څه موده وړاندې یا په اصطلاح څو کاله وړاندې 15 کاله وړاندې کله چې د ما د مشر زوی د 12 نه فارغ شو د هر چا په زړه کې یو ارمان وي نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید م وه چې دی به یو ښه ډاکټر شي نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو په کانکور امتحان کې دی نه پوهېږم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب وو هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو دلته به تا ته امکانات برابر کړو ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم شخصا زه چې دوه درې پوهنتونونو کې د استاد په صفت اوس فعلا لګیا یم استاد یم زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نه وړل شي او د ده د تحصیلي رشتې په انتخاب کې مداخله باید والدین ورونه کړي ورور یې ونه کړي د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي او پرېښودل شي چې دا یې خپله دلخوا خپل هغه د په زړه پورې پوهنځی انتخاب کړي او په مغې برخه کې خپل زده کړې وکړي. زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نه شي د دو بد عواقب په راتلونکي کې د دې بد عواقب یعنی ترخو نه بد عواقب ډېر دي او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله ور وشي.
بله ډېره زیاته مننه. اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ یو موضوع خو دا رقم سوی ده چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبوره سوي چې یو پوهنځی انتخاب کړي اوس همغه پوهنځي کې دوی دي د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت یو پلار په صفت دوی ته څه وي دوی خپله څه وکړي؟
هغه ځوانانو ته چې دی په اصطلاح تر اوسه پوهنتون نه دی شروع کړی یا پوهنتون هغه پوهنځی هغه رشته نه دی انتخاب کړي ټولو ته پکار ده چې دوی خپل اعتماد به نفس خپل قوي کا خپل د دې جوګه شي او دوی خپل توانایي باید دلته وښيي او په ډېر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي هغوی ته قناعت ورکړي او هغه دلایل چې هغوی پرې قانع کېږي باید ورته یې ووایي او خپله دلخوا پوهنځی انتخاب کړي. دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابي دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخوا پوهنځی ته همغه بوایي. د موږ یو ډېر با استعداده یو خپلوان هم دی چې ماشاءالله زدکړه انجینر دی دا څلور ځله د کانکور په امتحان کې امتحان ورکړ خپل دلخوا پوهنځی چې انجینري و هغې ته کامیاب نه شو 5 ځل کامیاب شو نګرار پوهنتون انجینري نه فارغ شو ماشاءالله اوس تکړه انجینر دی یو تکړه با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی یو ډېر نیک سړی دی.
هغو ځوانانو ته به هم یو څه خبرې د تاسو ولرو چې دوی پوهنځی په خپل زړه نه دی انتخاب کړی مګر اوس په همغه پوهنځي کې دي د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی شي؟
هغه ځوانانو ته چې خپله یعنی د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړي دي او د اوس فلحاله محصل دی غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقعه شوې ده پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د کورنۍ د یو بل غړي په غوښتنه دغه انتخاب کړي ده نو کوشش وکړه حالاتو سره ځان عیار کړي او همغه رشته بشپړه کړي که چیرې وخت یاري وکړه کېدلی شي ممکنه ده د ما د کورنۍ داسې غړي هم شته دي چې هم زمان یې دوی پوهنځی ولوستلې داسې ممکنه ده چې چانس یاري وکړي چیرې وظیفه واخلي ورسته د وخته اوس خو شرایط د تعلیم او د تحصیل ډېر اسانه شوي دي نسبت پخوا کلونو ته نو کولی شي بله رشته هم ووایي نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بې ځایه نه تېروي د موږ هېواد تحصیل ته پرمختګ ته کار ته او سمون ته تغییر ته تر نورو ټولنو ډېر ډېر ضرورت لري او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي د راتلونکي واکداران دي تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي او یوازې په دې خبره خبره چې دا پوهنځی دی د زړه د تابې وړ نه ده، بل چا مجبور کړی ما. هر څه چې شوي دي دوی باید د فرصت نه استفاده وکړي او په ډېر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپلې زده کړې بشپړې کړو او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنیو ته ولروغو کورنیو ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر چې باید ځوانان د دوی د خوښې وړ پوهنځی ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هیوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښې او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي. دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی، او دا په اصطلاح د یوه انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډېره ښه خبر دا ده چې د تفاهم په ژبه او په ډېر ورین تندي قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخواه پوهنځی، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شی چې زه غواړم هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه چې نه هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې وو هغه مې هلته انتخاب کړی وو. نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د همدغو فرصت نه استفاده وکړي او دوی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه په مخ ولاړ شي. یعنی په دې معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر وم، زه تکړه ډاکټر وم، زه تکړه اقتصاددان وم، زه تکړه قاضي وم، زه تکړه معلم وم، زه تکړه سایکولوژیست وم، څه شی باید وم. دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی، او که داسې ونه کړي نو متاسفانه د موږ ټولنه به د پرمختګ شاهده نه وي، د موږ ټولنه به یوه ګډوډه ټولنه وي. نو د ځوانانو نه مې غوښتنه دا ده چې لاس په کار شي، د خپل شپې ورځې نه استفاده وکړي، د هرې لحظې نه استفاده وکړي او ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آینده په خیر نیکمرغه وي، خوشبخته وي. نو که دې ځانونه ښه ورسوي د موږ ګران هیواد به په خپلو پښو ودري او د موږ ګران هیواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي. نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو، موږ به ښې فابریکې ولرو، موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو، موږ به خودکفا هیواد وو، موږ به د هیوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، کور مو ودان.
درن دوستانو، دا و دی اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
سهار قیمه غرم پلاو ما خام خورواله ره ته څه پرواله ره پنځه منزله دی بلډینګ شخصي والګاله ره ته څه پرواله ره سهار قیمه غرم پلاو ما خام خورواله ره ته څه پرواله ره پنځه منزله دی بلډینګ شخصي والګاله ره ته څه پرواله ره د خوارانو نه رشوت واخستو د پیغلو نجونو نه د پت واخستو په زور او جبر د حرمت واخستو پرون د نو سترنج نن ټویټال رے تڅ پروال رے پرون دن سترنج نن ٹویٹال رے تچ پروال رے سہار قیما گرم پلاؤ ماں خام خوروال رے تچ پروال رے پنج منزل دی بلڈنگ شخص وال گال رے تچ پروال رے د اوبو پر ځان شراب نوشل ور سره چوپان کباب نوشل د خلکو ویني او خناب نوشل هر مازی گرد شار نو چکر حوال رے ته څه پروا لري ہر مازی کر دشار نو چکر حوال رے تچ پروال رے سہار قیما گرم پلاؤ ماں خام خوروال رے تچ پروال رے پنج منزل دی بلڈنگ شخصی وال گال رے تچ پروال رے وطن خلکو جڑا تا گورا خلق پوینو کلم بیجی تا خندال رے تا چا پروال رے خلق پوینو کلم بیجی تا خندال رے تا چا پروال رے سہار قیماق غرم پلا ما خام خوروال رے تا چا پروال رے پنج منزل دی بلڈنگ شخص وال گال رے تچ پروال پنج منزل دی بلڈنگ شخص وال گال رے تچ پروال Thank you. خلق د بل گاراج کې شپې تیرو لوجی او تند سری گرمی تیرو د ژوند سړی هم تودې تیرو واړ بچانی کچالو پوس جڑا لره تڅ پروا لره